په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې مو زنوري اس نوري هر کلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نن او په راتلونکو څو ورځو کې په څو ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سیلابونو د راوتلو خبرداری ورکړی. په کابل کې ځوانان راټول شوي او د افغانستان د ځوانانو د شورا لپاره غړي ټاکي. تر دې او یو لړ نور موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. پرې به ظاهر دا خبرونه اوروي.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر د پاکستان له ولسمشر سره د لیدو پر مهال سوله د افغانستان د خلکو او حکومت لومړیتوب وباله. د یوې کورنۍ درې غړي په لغمان ولایت کې د هاوان په یوه مرمۍ وژل شوي دي او یوې هندي محکمې ټولو هغو دو دیرشو کسانو ته چې نږدې دیرش کاله دمخه پر یوه جومات په برید کې په لاس لرلو تورن ول برات ورکړ. خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر د پاکستان له ولسمشر سره د لیدو پر مهال ویلي چې د افغانستان د خلکو او حکومت لومړیتوب په هیواد کې د سولې راوستل دي. عبدالله نن تر غرمې د مخه له ولسمشر عارف علوي سره ولیدل. شغلی علوي ویلي چې پاکستان په هر اړخیز ډول د افغانستان د سولې هڅو ملاتړ کوي. نوموړي زیاته کړې چې هیواد یې په افغانستان کې د جګړې ختمېدل او د ثبات ټینګښت غواړي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر ویلي دا مهال د روانو ستونزو څخه د راوتلو یو استثنایي فرصت رامنځته شوی دی، نو هغه سولې ته د افغانستان د رسیدو لپاره د سیمې او نړیوالې ټولنې د همکارۍ غوښتنه وکړه. ټاکل شوی شغلی عبدالله پاکستان ته د خپل سفر په دریمه او وروستۍ ورځ د هغه هیواد له دینی عالمانو سره هم وګوري. نوموړي تر دې د مخه د پاکستان له صدر اعظم عمران خان، لوی درستیز قمر جاوید باجوا او د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره لیدلی دی. بلخوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد هیله شي چې د افغانانو ترمنځ اوسنۍ مذاکراتو کې یو دایمي او هر اړخیز اوربند او د افغانستان د راتلونکي لپاره د حل یو تګلاره ترلاسه شي. شغلی خلیلزاد نن پر خپل ټویټر دا خبره کړې ده. هغه ویلي د سولې په هدف د قطر پلازمینې دوحې ته روان دی او له شریکانو سره به د افغانانو په مالکیت او مشرۍ د سولې مذاکراتو او تر سولې وروسته د سیمه ییز اتصال او اقتصادي پیاوړتیا په اړه خبرې وکړې. زلمی خلیلزاد داسې مهال دوهې ته ځي چې د افغانستان د دولت او طالبانو د استازو ترمنځ لا هم د سولې د اصلي مذاکراتو د اجنډا په اړه بحثونه دوام لري او لا نتیجې ته نه دي رسیدلي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نن او په راتلونکو څو ورځو کې په یو شمېر ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سیلابونو د راوتلو خبرداری ورکړی. د غیدارې د کابل په ګډون په نهو ولایتونو کې د ورښتونو وړاندوینه کوي. د دې ادارې یو مسول محمد نسیم مرادی نن ازادي راډیو ته وویل
پنانګارور، نورستان، لغمان، کاپیسا، پنجشیر، پروان، کابل او بدخشان ولایتونو د سیلابونو د پیښو امکان شته چې د ورخ کچه په بیلابلو نقطو کې لاس ملي متر پورې اټکل کیږي.
دا اداره د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې له مسؤلینو غواړي چې د احتمالي سیلابونو د زیانونو د کمېدو لپاره چمتووالی ونیسي. نږدې یوه میاشت وړاندې هم د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې سختو سیلابونو لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. د یوې کورنۍ درې غړي په لغمان ولایت کې د هاوان په یوه مرمۍ ووژل شول. د لغمان د والی ویاند اسدالله دولتزی نن ازادي راډیو ته دا خبر تایید کړه او ویل چې د مرمۍ د الینګار ولسوالۍ په مربوطاتو کې پر یوه کور لګېدلې ده.
بیګم اوستن شاوخوا ته بجې د الینګار ولسوالۍ قاټک وسیبه کې په یو کور د هاوان مرمۍ لګېدلې چې پر مهال یو مېرمن او تو کوچنیان شهیدان شوي.
شغلې دولت زیوی د پیشې درې ټپیان چې ماشومان دي روختون ته وړل سوي دي. که څه هم دغه مقام ونه ویل چې د مرمۍ د کوم لوري لخوا توغول سوي، خو په سیمه کې وخت نا وخت د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ پر یو بل د بریدونو خبرونه ورکول کیږي. زموږ غله ازادي راډیو اوري. په اوکراین کې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې څه باندې 4000 کسان په کرونا وایروس اخته شوي دي. د روان کال د مې میاشتې راهیسې چې دا وبا په اوکراین کې خپره شوې، په دې هیواد کې په یوه ورځ د کووید 19 ناروغانو تر ټولو لوړه شمېره ده چې ثبت شوه. د اوکراین د روغتیا وزیر ماکسیم ستپانوف نن په کیف کې خبریالانو ته وویل په 4029 ناروغانو کې 216 اویا تنه ماشومان او 101 اویا تنه روغتیایي کارکونکي دي. د ستپانوف په خبره له دې شمېرې څخه 203 د شتنه پر وختون کې بستر سوي دي. تر اوسه په اوکراین کې 2,295 تنه په کرونا وایروس اخته سوي چې 4,109 تنه ترې مړه سوي دي. او یو هندي محکمه ټول هغه دو دیر شو کسانو ته چینج دي دیش کله د مخه پر یو جماعت په بریټ کې پلاسلرلو تورن ول برات ورکړ. هغه بریټ چې جماعت پکښ ورانسو د هندوانو او مسلمانانو ترمنځ تاریخواله راو پرو چې شاو خو 2000 کسان پکښ ووجل سول. د هندو ملت پالې بهاراتیا جناتا ګوند یو شمیر لوړپوړي مشران په تورونو کسانو کې شامل و چې نن برات ورکړل سو. دغه کسانو هغه تورونه رد کړي چې ګواکې په 1992 کال کې په اتر پردیش ایالت کې د بابري په نوم د شپږمې پیړۍ پر جماعت د بریټ سپارښتنه کړې وي. هندوان په دې باور دي چې دا جماعت د رام په نامه د دوی د یو خدای په زیږنځای کې جوړ شوی او ادعا کوي چې جماعت د یو زیارت پر سر جوړ شوی وو. په 1993 کال کې 940 کسان په دې بریټ کې په لاس لرلو تورن سول، خو له هغه وخت له دې ډلې 11 کسان مړه شوي دي. پاته دو دیر شتنو نن د یوې ځانګړې محکمې خبرات واخیست. محکمې حکم وکړ چې دا جماعت د ټولنې ضد عناصرو لخوا وران شوی وو او داسې اسناد نشته چې دا کار له مخکې پلان شوی ثابت کړي. د خبرونو پای
ازادي راډیو اوري. ولنه پراپرونه کې باور چې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نن او پراتونکو څو ورځو کې په څو ولایتونو کې د سخت اورښتونو او سیلابونو دراوتلو خبرداري ورکړي.
اکثره هم ایرانیانو ژباړلي کتابونه ژباړلي. مثلا په
باندېني په سیلابونو کې د خطرات د راټیټولو لپاره یو مهم عامل دی او په ټول نړۍ کې له دې څخه کار اخیستل کېږي. خو د وړاندوینه دقت هم ډېر مهم چیز دی.
د دې مودې دا چې د سیلابونو تر راوتلو مخکې دا ډول خبرداري څومره د زیانونو مخه نیولې شي د چاپیټل ساتنې لایو متخصص سره امرکه کړي. په کابل کې ځوانان راټول شوي او د افغانستان د ځوانانو د شورا لپاره غړي ټاکي.
کوم ستونزه ده دا ټول مونږ کوي سو چې په دې شورا له طریقه ارګ سره مخامخ کو.
نن د سپتمبر د شمه د ژباړې نړیواله ورځ ده چې له نورو ژبو پښتو ژبې ته د ژباړې وضعیت څه ډول دی په دې اړه یو تفصیلي راپور لرو.
اکثره هم ایرانیانو ژباړلې کتابونه ژباړلې. مثلا په المانیا په روسي لیکل شوي، هغه د فرانسوي ته ژباړل شوي، هغه د فرانسوي نه ژباړلې. نو دا تقریبا څلورم پنځم لا ژباړې کېږي.
د نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د نړیوالو له غوښتنو سره سره د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ نښتې روانې دي. د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې د ازادي راډیو دوه اونیز خبرونې په دوهمه نیمایي کې مهیروي. مننه چې ازادي راډیو او ریډیو خبرونې پاتې برخه بیا هم زنوري است. نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نن او په څو راتلونکو ورځو کې په څو ولایتونو کې د سختو اورښتونو او سیلابونو د راوتلو خبرداری ورکړی دی. د هوا پیژندنې ادارې کونړ، نورستان، پنجشیر، پروان، لغمان او کاپیسا هغه ولایتونه یاد کړي چې نن به پکې سخت سیلابونه راشي. نږدې یو میاشت وړاندې هم د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې سختو سیلابونو لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې وه. د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام پرې رپورټ لري.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې خبرداري ورکړې چې نن او راتلونکي څو ورځې به د افغانستان یو شمیر ولایتونه د سختو اورښتونو او سیلابونو د راوتلو شاهدان وي. کونړ، نورستان، پنجشیر، پروان، لغمان او کاپیسا هغه ولایتونه دي چې د هوا پیژندنې ادارې د وړاندوینې لمخې به نن پکې سیلابونه راووزي. دغه شان د دې ادارې د اټکل لمخې کابل، بدخشان او ننګرهار به هغه ولایتونه دي چې په راتلونکو څو ورځو کې پکې د سختو اورښتونو او سیلابونو د راوتلو امکان شته. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د وړاندوینې برخې مسول محمد نسیم مرادی خلکو ته سپارښتنه کوي وای په هغه ځایونو کې چې د سیلابونو دراوتلو احتمال شته خلک باید خپل کورونه امن ځایونو ته انتقال کړي.
ننګرهار، نورستان، لغمان، کاپیسا، پنجشیر، پروان، کابل، ننګرهار او بدخشان ولایتونو د سیلابونو د پیښو امکان شته چې د ورخ کچه په بیلابیلو نقطو کې لاس ویش میلیمتر پوری اتکل کیږي. موږ مبارزه او د لایګر استخغوارو چې په وخت او زمانه کې آگاهی دي کې په دې ولایتونو کې
په ورته وخت کې طبي پیښو ته رسیدو په چارو کې د دولت وزارت وایي چې یادو ولایتونو ته د لومړنۍ خوراکي موادو او پیسو انتقال پیل شوی دی. د دې وزارت ویان احمد تمیم عظیمی ازادي راډیو ته ویل
د قزاقستان هیواد هغه مرسته چې د څلوېغ زره کورنۍ لپاره وه تیر ورځ ترې د پروان، پنجشیر، کاپیسا، لوګر، میدان وردګ او بامیانو په ګډون و ولایتونو اوسیدونکي برخمن شول. د غرات په کابل کې هم له لس زره کورنۍ سره د مرستو لړۍ پیل شوې ده او هغه سیمې چې له ګواښ سره مخ دي هلته د استنادي دیوالونو د جوړولو کارونه هم پیل شوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې له نورستان، پروان او کونړ نه راپورونه وایي چې اوس مهال دغلته اسمان نیمه وریځ دی، خو تیره ورځ د دې ولایتونو په بیلابیلو سیمو کې درانه اورښتونه شوي دي. د هوا پیژندنې ادارې دا خبرداری په داسې حال کې مطرح کیږي چې لا هم په پروان کې د سیلاب ځپلو ته د رسیدنې په برخه کې انتقادونه پر ځای پاتې دي. د پروان د والی ویاندې وحیده شاهکار د هوا پیژندنې ادارې د نوي خبرداری په اړه ازادي راډیو ته وویل
اوس مهال د ماشینونو په وسیله د سیلابونو لارې خلاصې شوې دي. د تیر په شان لوی خطر نه دی متوجه، خو بیا هم موږ له خلکو غوښتنه کړې چې باید خوندي ځایونو ته لاړ شي. موږ هم دوی ته په خوندي ځایونو کې د استوګنې چمتووالی نیولی دی، خو په دې شرط چې دوی ومني.
د یادولو ده چې تیره میاشت هم د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې سخت اورښتونه او سیلابونو سلګونه کسانو ته ځاني او مالي زیانونه واړول، خو تر ټولو خونړي سیلابونه په پروان ولایت کې راوتل چې لامل یې دوه ویتنه وژل شول او لسلو ډیر ټپیان شول، چې لا هم د دې ولایت زیات شمیر سیلاب ځپلي د استوګنې لپاره سرپنا نه لري او ژوند یې عادي حالت ته نه دی راستون شوی.
و موریدل چې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نن او پراتلونکو څو ورځو کې په څو ولایتونو کې د سختو رښتونو او سیلابونو د راوتلو خبرداری ورکړی دی. پر دې موضوع مې مخکې د کابل د پولیټکنیک پوهنتون د اوبو د مدیریت او چاپیریال ساتنې د پوهنځي له استاد محمد عاصم مایار سره چې اوس د جرمني په شتوتګرت پوهنتون کې د اوبو په مدیریت کې ډاکټره اخلي مرکه وکړه، لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې د هوا پیژندنې او سیلابونو د راوتلو وړاندوینه چې پر اساس دغه خبر دا ډول خبرداری ورکول کیږي څومره معمولا دقیق وي.
مخپلام د وړاندوینې نه یوازې د افغانستان د هوا پیژندنې په پاڼه کتلې دي، بلکې په نورو سیستمونو کې مې هم وکتلې چې هلته د اورښت کچه د لس ملي مترو څخه تر شل ملي مترو پورې ودرېږي، یعنې یو سانتي څخه تر دوه سانتي متره اوبه چې په ټوله ځمکه باندې ودرېږي کومه ځمکه چې دوی ښودلې. دغه اوبه یا دغه مقدار اورښت هم که چېرته په لږ وخت کې پیک شي د سیلاب د راتلو امکان شته. د همدې خاطر د هوا پیژندنې ادارې دا خبرداری ورکړې چې سیلاب پیښیدونکی دی. خو یو شی باید بلم وویل شي چې د سیلاب د پیښیدلو یا د خبرداریو د ورکړې درې سطحې دي. یوه سطحه یې ټیټه ده، دوهمه سطحه یې متوسطه ده، او دریمه سطحه یې هغه آخري ورننګ دی چې باید سیمه تخلیه شي. په اوسني ورننګ کې یا خبرداری کې چې ورکړ شوی دی دغه سطحه دومره لوړه نه ده ښودل شوې، د پخواني په پرتله هم ټیټه ده. یو شی بلم غواړم چې یو هغه ده چې دغه وړاندوینې نه یوازې د ورښتې کچې بلکې د ځمکې دیني وضعیت او نور پارامترونه په نظر کې نیسي او دغه په اساس باندې د وړاندوینې ترتیبوي. دی ګټه لري ځکه مرسته کوي چې خلک خبر شي او د هغوی کوم ځایونه چې سیلاب سره خطر کوي هغوی آمادګي ولري د اوبو د انتقال د لیږد لپاره یا مثلا سیمه تخلیه کړي. خو دلته بیا هم د بحث وړ څه قاعده ده چې کومه سیمه باید تخلیه شي، د موږ د وړاندوینو دقت تر اوسه په هغه سطحه کې نه دی. خو
معیار صاحب همدغه پوښتنه ما کوله چې دا خو عمومي یو خبرداری دی چې په دې ولایتونو کې ورکول کیږي، اما فکر کوي چې دغه خبرداری چې د ورښتونو کېږي یا د سیلابونو دا په ټول ولایتونو کې په یو اندازه باندې وي، خای په یو سیمه کې ډیر بارونه وریږي، په یو سیمه کې کم وریږي، او په ځینو سیمو کې هم د سیلابونو په هغه شدت باندې نه وي راوتل.
اصل شرط دا دی چې وړاندوینې د پیښو لپاره یو تر ټولو اړین څیز دی او د هغه په اساس باید اقدامات وکړي دولت او نور هر څه ادارې. خو ستونزه د افغانستان دا ده چې افغانستان یو دولتي ادارې د نړیوالو سیستمونو څخه کار اخلي او د هغو هغه دقت چې دی هم په مکانی لحاظ باندې او هم په زمانی لحاظ باندې نسبتا لږ دی. دا په دې معنا چې په یو ځای کې مثلا اورښت خو بل ځای کې دوی دقیق ځای نشي ښودلی، مثلا کله یا دره دوی مجبور دي د وړاندوینه د یو ولایت یا د یو ولسوالۍ په سطحه باندې جوړ کړي چې دغه صورت کې ځینې وخت په یو ځای کې سیلاب راشي ځینې وخت بل ځای کې سیلاب را نشي، چې او همدا د اعتماد سطحه راټیټوي. او بل د وړاندوینو دا ده چې دغه وخت هم دقیق دوی نشي پیش بینی کولای، ځکه چې اورښت یا سیلاب باندې سیلاب د شپې را کېدای شي هر شپږ ساعته کې دا ممکن تغییر وکړي او دوی په څلور شي ساعتونو کې یو وړاندوینه ورکړي. دوی د مالي معلوماتو په اساس اوس په دغه باندې کار کوي چې څنګه د افغانستان لپاره یو لوکل یا محلي سیستم جوړ کړي تر څو همدغه هم مکانی او هم زمانی دقت د وړاندوینو پر مخ وړ شي او وروسته بیا موږ دغه څخه په سمه توګه ګټه واخلو.
مایار صاحب که لن راته وایي چې دا ډول خبرداری د سیلابونو تر راوتلو مخکې څومره کولای شي چې د زیانونو مخه ونیسي، که هغه مالی وي یا ځاني.
په اصل کې لکه څنګه چې ما ویل وړاندې مې په سیلابونو کې د خطراتو د راټیټولو لپاره یو مهم عامل دی او په ټوله نړۍ کې له دې څخه کار اخیستل کېږي. خو د وړاندوینه دقت هم ډېر مهم څیز دی چې کومې ستونزې چې موږ وړاندوینه لري هغه ما ورته اشاره وکړه. بیا هم دا یو ګټور دی ورو ورو هم به مو سیستمونه مختزي او هم به خلک له دې وړاندوینو سره بلدېږي. د دې په اساس بیا خلک کولی شي کوم ځای کې سیلابونه پېښ شوي دي اوبو دپاره د اوبو د لیک دپاره مناسب ځای پیدا کړي. په هر صورت چې هر څومره سیلاب شي راشي باید خلک د اوبو د انتقال د لاندې خواته د انتقال لپاره باید فضا ولري. په هغه صورت کې د سیلاب خطر چې دی نو د همدغه اساس باندې هغه کوم اقدامات چې مثلا د کانالونو پاکول دي ویالې هر څه تنظیمول دغه اقدامات که چېرته ونیول شي یا هم په ځینو خاص حالاتو کې د سیمې تخلیه انشاءالله چې موږ به په راتلونکي کې د سیلابونو له کبله تلفات ونه لرو.
د کابل د پولیټکنیک پوهنتون د اوبو د مدیریت او چاپیریال ساتنې د پوهنځي استاد محمد عاصم مایارو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په کابل کې نن ځوانان په یو لوی غونډه کې راټول شوي او د افغانستان د ځوانانو د شورا لپاره غړي ټاکلې. دغه غونډه تنظیمون کې وایي چې د دې شورا لپاره د غړو په ټاکلو سره به ځوانان لا سره منسجم شي او د ستونزو له حوالې سره به مرسته وکړي. فیروزه عزیزی پرې رپورټ لري.
افغان حکومت د دغه شورا جوړول مهم او ګټور بولي. د جمهوریت ریاست د ځوانانو د چارو د انسجام مشر شاپور ژمن یا د غونډې ته په خپل خبرو کې وویل
بهخي د سرلوړۍ ورځ د چي د هیواد په کچا د تصمیم نیولې ټول تر ټولو عالی ترينه مرجع د ځوانانو علي شورا د جاتنوب جمهور رئیس د غلرنیت پاسه سره مېست کېږي چې پیړۍ پیړۍ بوځوانان د یوازې د جګړې د سنگر سنتو کې نه بلکې د افغانستان په ټولو تصامیمو کې تر رهبرۍ کچا د تصمیم نیون کې یو محوري ځواک په توګه انعکاس کوي.
په دغه غونډه کې یو شمیر ګډونوال ځوانان هم په دې باور دي چې د ځوانانو عالی شورا به وکړای شي چې د دوی ستونزې حل او له حکومت سره یې نږدې کړي. هیلي مشتبه له پکتیکا او اسدالله عطار له بلخ ولایتونو په دغه ناسته کې ګډون کړی.
دا برنامه ملي او همشموله ده. له نیکه مرغه د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو او اقشارو ورته ځوانان راغوښتل شوي تر څو د ځوانانو د اوسنیو ستونزو چې هغه فقر، ناامني، ناقانونه کډوالي، اقتصادي او بیلابیل نورې ستونزې دي پرې بحث وکړو تر څو حکومت کار اهل کار ته وسپاري.
شورای علی جوانان دا مونږ ته یو مفید لار ده خي چې مونږ ارګ سره مستقیما په روابط کې مساتي. لکه مونږ کم ستونزه ده دا ټول مونږ کوي سوس په دې شورا له طریقه ارګ سره مخامخ کو.
د ولسمشر د فرمان لمخې د ځوانانو علي شورا به 22 کسیزه وي چې اته غړي به د جمهور رئیس، اته نور د نننې ناستې د ګډونوالو لوري او شپږ کسان به هم د حکومت لوري له هیواد بهر د افغان ځوانانو لړډلې د شورا ته انتخابيږي. دا شورا به د هیواد په کچه په ملي او مهمو بیلابیلو مسایلو اړوند پالیسۍ، پلانونه او وړاندیزونه چمتو کوي او حکومت به یې په خپلو چارو کې پلي کوي. خو یو شمېر معترض ګډونوال وایي چې د شورا د غړو شمېر د زیات سي او د ټول هیواد په کچه د ځوانانو استازي پکې غړي توپ ولري. زبی ایمان له میدان وردګو او عزت الله له کندهار ولایتونو د غناسته کې ګډون کړی وو.
دولت خو د حکومت او کسان چې دی غوښتي چې زنونو په کاچا باندې افغانستان په کاچا زنونو معرفي کړی یا وټا کې هغه هم ځنې رئیسان د ادارې مور نه یا په عموم کې د ارګ د خامخ کې ټاکل شوی او بل په عموم کې دا غدي چې دی مثلا شپږ نفر د خارج نه راغوشتي دا د خارج نه کوم ځوانانو چې هغه د افغانستان د جغرافیې د قومونو نه د مذهبونو د پاک لبانې د معلومات نه لري. اته نفر د ټول افغانستان په کچه باندې کړي په دې کې اهل هنود تقریبا 15% او 5% اهل هنود لورو مفواتن کې دغه برخه چیرې د کوچیانو برخه چیرې د پموم کې نور ډیر پشایي قومونه نور قومونه د ډیر قومونه دغه برخه نشته.
د ځوانانو د شورا جوړول به اساسي ډول نس کولای د ځوانانو هغه مهمترین ستونزې چې کار دی حل کړي. دولت او نظام په مجموع کې کوم خاصه مشخصه تګلارې او فعال استراتیجی نه لري د بیکاری د مخه کولو لپاره او په دې شورا کې کوم خاص ظلمال وجود نه لري چې د غزوانان به د یو خاص ظلمال پر بنیاد باندې راغشتل سوی وای. دلته اکثره دروابط په اساس باندې د وضعیت کارونه ورته ویشل سوی دي.
د غزوانان وای حکومت د غزوانانو لپاره په داسې پلانونو او تګلارو کار وکړي چې عملی وي او ستونزې ورسره حل شي. د حکومت د سروې لمخې د افغانستان نږدې او یا سره نفوس ځوانان جوړوي. تر دې دمه د ځوانانو لپاره یوازې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت په چوکاټ کې د ځوانانو د چارو مینیت و چې وسی علي شورا هم جوړ شو.
و امر دل چې په کابل کې ځوانان په یو لوی غونډه کې سره راټول شوي او د افغانستان د ځوانانو یوې 22 کسیزې شورا لپاره غړي ټاکي. نن د سپتمبر 13 د ژباړې نړیواله ورځ په افغانستان کې په دې وروستیو کې زیات شمېر ځوانان په انفرادي ډول هڅه کوي چې له نورو ژبو پښتو ته ژباړې وکړي، خو آیا دا ژباړې معیاري دي؟ دغه شان په ټوله کې په افغانستان کې د ژباړې وضعیت څه ډول دی؟ اکرام الله اکرام په یو تفصیلي راپور کې دې موضوع ته کتنه کړې ده.
دا ژباړه مخکې دلته داسې کېدله چې تم ته جمله ورکې.
15 کلن عبدالباری همدا شیبه ګوګل ژباړن ته د پښتو جملو په ژباړلو او ورزیاتولو اخته دی. د چې په کندهار ښار کې د کمپیوټري خدمتونو د وړاندې کولو مرکز لري وای ل 2014 میلادي کال راهیسې ګوګل ژباړن ته پښتو جملې ژباړي. دی وای تر دې دمه نږدې 80,000 پښتو جملې ژباړلې او خپلې دې هڅې ته دوام ورکوي. عبدالباری وای په دې برخه کې لا هم ډیر کار ته اړتیا ده.
دا انتهایی ډیر کار غواړي او دا کار په اصطلاح هغه خلک چې مسول دي په دولت کې یا په اصطلاح کوم غیداری چې هغه د دې مسولیت لري هغه خلک تر ډیره دې ته توجه نه کوي. حقیقي هغه داسې توجه ورته کوي چې هغه په اصطلاح په نشت حساب ده. نو دا غوډي دا وسوم دا په اصطلاح څو کسانو چې یو احساس لمخې دا کارونه کړی چې اوس دا دی په دنیا کې د پښتو دا ترجمان دا زرګونه خلک یې کاری
پټول. عبدالباری ته د دې کار لپاره هیڅوک حق او زحمت نه ورکوي، بلکې دی وای دا کار د پښتو ژبې د نړیوالتو په هدف تر سره کوي. دی وای خپل دغه کار ته هر ورځ ل یو سات ډیر وخت ورکوي، خو هڅه کوي چې هر ورځ تر سره کړي. عبدالباری ل نورو پښتنو ځوانانو هم غوښتنه کوي چې په دې برخه کې خپل مرسته ونسپموي او د ژبې د پرمختګ لپاره ګوګل ژباړن ته د پښتو جملو د ژباړلو په برخه کې مرسته وکړي. ګوګل ژباړن ته د پښتو ژبې د وریزه پکولو لړۍ په 2014 میلادي کال کې پیل شوه، خو له نورو بهرنیو ژبو د ژباړې چاره لسګونه کلونه مخینه لري. د سراج الاخبار د 23 غنې د راپور پر بنسټ پښتو ژبې ته لومړنۍ ژباړه د 20 پیړۍ په لومړنیو کلونو کې وشوه. دا د عیسایانو لوري په مسلمانانو د ظلمونو پاړه په بیلابیلو ترکی ورسپانو کې د خبرو شویو مقالو یو مجموعه بچي په ترکیه کې د یو استوګن افغان لوري تر سره شو. لدی ورستا ل اردو، فارسی، روسی او انګلیسي ژبو کتابونه او مقالې وژباړل شوي او دا لړۍ لا هم روانه ده. په روسي لسیزه کې دا چاره ډیره چټکه شوي او زیات شمیر ځوان ژباړنان په انفرادي ډول له بیلابیلو بهرنیو ژبو په ځانګړي ډول له ایراني، فارسي، اردو او انګلیسي ژبې نه ژباړې کوي چې د لوستونکو له توده هرکلی سره مخ کیږي. حزب الله اتل چې په وروستیو څو کلونو کې له انګلیسي ژبې پښتو ته سیاسي او استخباراتي کتابونه ژباړلې وایي د اړتیا له مخې ژباړه کوي او له خپل کاره خوښ دی.
نو عملی کار بیا د 2009 نه پیل شوی دی. تر ننه پورې په دې وخت کې ما 15 کتابه ژباړلې دي چې دویم ځل چاپ شوي دي او درې نورې یو ځل چاپ شوي دي. د کې له دري ژبې شوي، له انګلیسي ژبې شوي او اردو مې ژباړه بلد یم.
د اوس مهال د پښتو ژباړنانو کارونه خار زوی وای تر ډیره هڅه کیږي چې په اړوند برخه کې د ژباړې چاره تر سره شي، خو لیکوال او څیړونکو نجیب منلې د پښتو ژباړې اوسنۍ بهیر بیستونزو نه غني او وای تر ډیره ستونزه دا ده چې پښتو ژبې ته ژباړې ژباړه کیږي.
زمونږه خصن پښتو ته 80% ژباړه د فارسي منابعو نه کیږي، یعنی هغه کتابونه چې ایرانیان ژباړل دي فارسی ته، دوی د فارسی نه پښتو ته ژباړي. نو دا د ژباړې ژباړه کیږي او اکثره هم ایرانیانو ژباړلي کتابونه ژباړلي، مثلا په المانیا، په روسي لیکل شوي، هغه د فرانسوي ته ژباړل شوي، بیا د فرانسوي نه ژباړلي. نو دا تقریبا 4-5 لا ژباړه کیږي او طبیعي خبره ده چې په دې حالاتو کې اثر خپل ماهیت تر یو حده د لاسه ورکوي.
خو حزب الله تلوي اوس مهال زیاتو پښتنو ځوانانو د فارسي تر څنګ نورو بهرنی ژبو سره هم بلدتیا پیدا کړي او هڅه کوي چې له لومړۍ ژبې ژباړه وکړي، خو په وینای په دې برخه کې د یو واحد مرکز نه موجودیت هغه جدي ستونزه ده چې زیات شمیر ژباړنان یې له ستونزو سره مخ کړي دي. خغلی اتلوی کله کله داسې هم کیږي چې په یو کتاب دری پښتنو ژباړنانو پر یو وخت کار پیل کړی وي، خو هغه وخت خبر شي چې کله کتاب چاپ شي
یو د سمرجې نشته چې کار ووي شي ووایي چې دغه کتاب چاپ شوی دی، دغه کتاب له چاپه پاتې دی یا دغه اولویت دی دغه اولویت نه دی.
چون په رسمي یا دولتي یا دغه برخه نورو چوکاټونو ورته نشته دي یا کشته کمزوري دي، ځوانان په خپل سر لګیاري.
د غوښتنه کوي چې د افغانستان اطلاعات او فرهنګ وزارت باید په دې برخه کې د ژباړې یو واحد مرکز رامنځته کړي تر څو ستونزې حل شي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت هم د ژباړې د یو واحد مرکز نه موجودیت د ستونزې په توګه مني، خو د دې وزارت ویان صابر مومند وایي چې وزارت همدی اړتیا ته په کتو په یو طرحه کار کړی چې لمخې به د ژباړې کارونو ته هم پاملرنه کیږي او نورې محلي ژبې به هم پکې پالل کیږي.
منګه په دې باندې نه یو ځواني د دې تاسو فرهنګ وزارت دا باید منګه ومنو چې د ژباړې لپاره یو واحد مرکز رامنځته کولې. منګه یو طرحه جوړ کړې ده چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت په اډانه کې باید ژبو د ساتنې یو مرکز جوړ شي، هغه کې به یو ډپارټمنټ یا یو څانګه د ژباړې هم وي. تر اوسه پورې دا طرحه نه منظور شوې نه ده.
خغلی مومند اویل په پښتو ژبه کې ژباړې ته اړتیا ده، ځکه د پوینا په افغانستان کې د زینو مسایلو غنی سرچینی نشته. که څه هم خغلی مومند وایي په دې برخه کې د یو بشپړ ډیټابیس د نه موجودیت لامل نشي ویلی چې پښتو ژبې ته په منځني ډول په کال کې څومره کتابونه ژباړل کیږي، خو په کابل کې د دانش خپرندوی ټولنې مسؤلین وایي چې شمیري آن سلګونو ته رسیږي. د دې خبرندوی ټولنې تخنیکی مسول سپین سهار ازادي رادیو ته ویل چې اوس مهال ارواپوهنې ته زیات اړتیا ده چې په اړه یې لیکل شوي په بهرنیو ژبو کتابونه پښتو ته وژباړل شي.
زما په اند باندې د کتابونو ژباړې ته ډېره زیاته اړتیا ده، ځکه په ډیری برخو کې موږ اصلا هیڅ په پښتو ژبه کې کتابونه نه لرو. همدا اوس د خلکو هغه تمایل هم ډېر زیات شوی دی د ارواپوهنې برخې ته. په هغه برخه کې موږ پخوا هم خپل لیکلي کتابونه ډیر کم لرل، نو زه فکر کوم ژباړو ته ډیره زیاته اړتیا ده، باید پښتو ته ډیر زیات کتابونه راوژباړل شي. کله لومړنۍ ژبې نه راوژباړل شي ډیر ښه به وي. که څه هم نن سبا ډیری ځوانان لا مغه لومړنۍ ژبې نه کتابونه ژباړي. دانش
دا یوازې پښتو ژبه نه ده چې په وروستیو کلونو کې ورته له نورو ژبو د ژباړې چاره تیزه شوې ده، بلکې په دري ژبه هم زیات شمیر افغان ځوانان له بهرنیو ژبو ژباړې کوي. خو د دې هیواد محلي ژبې پشهي، ترکمني، ازبکي، نورستاني، پامیري او یو شمیر نورې بیا لدی پلاوه خواري دي. نن د سپتمبر 10مه د ژباړې نړیواله ورځ ده. د راپورونو پر بنسټ دا ورځ په 1991 میلادي کال کې د ژباړونکو د نړیوال فدراسیون لخوا د ژباړې د نړیوالې ورځې په نوم ونومول شوه. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او سم یو نړیواله موضوع د جګړې د درولو لپاره د نړیوالو لغښتنې سره سره د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ نښتې دوام لري. اسمت سروان به نور حال وبروي.
د آذربایجان دفاع وزارت ویلي چې پوځیانو یې په ارمنستان کې پر یو شمېر هدفونو برید کړی دی. ارمنستان هم وایي چې ځواکونو یې د آذربایجان پوځي وسایل ویجاړ کړي دي. دو هیوادونو پر ناګورنو قرباغ له 1994 تر 1998 پورې هم جګړې کړي دي. هغه مهال ارمنستان په دې سیمه کې د بلتون غوښتونکو ملاتړ کړی و. په 1994 کې د روسیې په منځګړتوب له اوربنده را وروسته دا سیمه د ارمني ځواکونو تر کنټرول لاندې ده. آذربایجان ادعا کوي چې د دغو ځواکونو په منځ کې داسې کسان شته چې د ارمنستان له لوري ملاتړ کیږي. وروستي تاوتریخوالی په تیرو څلورو کلونو کې تر ټولو خونړی دی. تر اوسه د ملکیانو په ګډون لسګونه تنه وشل شوي دي. د دواړو هیوادونو مشان یو بل د جګړې پر پیلولو تورنوي. د آذربایجان ولسمشر الهام علیف وایي نن سهار د ارمنستان وسلوالو ځواکونو له بیلابیلو خواو پراز راز وسلو د آذربایجان پوځي او ملکي سیمې بمباري کړې. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشانیان هم بیا وویل چې د آذربایجان وسلوالو ځواکونو نن سهار وختي په ناګورنو قرباغ چې ارمنیان ارتساخ بولي بریدونه وکړل. د پاشانیان په وینا په ارتساخ کې ملکیان د ستیپان کرات مرکزی شار او ملکی تاسیسات وشتل شوي دي. د دا هم ویلي چې د بریدونو د ملکیانو په ګډون مرغوب لري اړولې دي. دواړو هیوادونو پوځي مقررات اعلان کړی دي. د ناګورنو قرباغ بلتون غوښتونکو مشر هم د تورته حالت اعلان کړی دی. د ناګورنو قرباغ د بلتون غوښتونکو مشر ارایک هارو تیونیان ویلي په داسې حال کې چې پوځي قانون نافذ شوی څو شېبې وروسته به د عمومي سفر برای فرمان لاسلیک کړي او له ټولو خلکو به وغواړي چې د ارتساخ د حکومت او ارمنستان ترڅنګ یو لاس شي. ترکیه چې یو سیمهیز قدرت دی د خپل متحد آذربایجان بشپړ ملاتړ اعلان کړی دی. د ارمنستان ولسمشر د نړۍ له قدرتونو غوښتي چې په دې شخړه کې د ترکیې د مداخلې مخه ونیسي. له دې سره په یو وخت په ملګرو ملتو، روسیې او امریکا کې چارواکو د تاوتریخوالو د پای ته رسېدو غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتریش د سه شنبه په ورځ له دواړو خواوو وغوښتل چې سمدلاسه جګړه ودروي، تاوتریخوالی کم کړي او خبرو ته کښېني. خو د چهارشنبه په ورځ د دواړو خواوو ترمنځ لا هم په ناګورنو قرباخ کې سختې جګړې دوام وکړ.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې مه هېروئ. خو اوس فریبا ظاهر د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر د پاکستان د ولسمشر سره د لیدو پر مهال ویلي چې د افغانستان د حکومت او خلکو لومړیتوب په هیواد کې د سولې راوستل دي. عبدالله عبدالله نن تر غرمې د مخه له ولسمشر عارف علوي سره ولیدل. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نن او په راتلونکو څو ورځو کې د سخت ورښتونو او سیلابونو د راوتلو خبرداری ورکړی دی. د دغې ادارې د کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې د ورښتونو وړاندوینه کړې چې په هغو کې ننګرهار، نورستان، لغمان، کاپیسا، پنجشیر، پروان او بدخشان ولایتونه شامل دي. د یوې کورنۍ درې غړي په لغمان ولایت کې د هوان په یوې مرمۍ وژل سوي دي. د لغمان د والي ویان اسدالله دولتزی نن ازادي راډیو ته دا خبر تایید کړ او ویل چې د مرمۍ د الینګار ولسوالۍ په مربوطاتو کې پر یو کور لګېدلې ده. نوموړی وایي چې په دې پیښه کې درې ماشومان هم ټپیان سوي دي. په اوکراین کې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې څه باندې 4000 کسان په کرونا ویروس اخته سوي. د اوکراین د عامې روغتیا وزارت وایي چې په 4020 نوي ناروغانو کې 206 اویا تنه ماشومان او یو سل یو اویا تنه روغتیایي کارکوونکي دي. او یوې هندي محکمې ټولو هغو 200 کسانو ته چې نږدې 10 کاله د مخه پر یو جماعت په برید کې په لاس لرلو تورنول برات ورکړ.
ناجیه صفی هم سپورتی خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د هندستان د کرکټ غوړ لیگ سیالیو آی پی ایل پر روانو سیالیو کې افغان لوبغاړي راشد خان د لومړي ځل لپاره د غوړ لوبغاړي جایزه واخیسته. راشد خان د تیر شپې په لوبه کې د دلی کیپټلز لوبډلې درې مهم لوبغاړي له میدان بهر کړل او د سن رایزر حیدرآباد لوبډلې ته یې بریا خپل کړه. راشد خان په څلورو اورونو کې تر ټولو کمې 12 منډې ورکړې او درې مهمې وکټې واخیستې. په دې لوبه کې چې تیر شپه د ابوظبي په لوبغاړي غالی کی تر سره شو، سن رایزر حیدرآباد لوبډلې په ټاکلو شلو اورونو کې د څلورو لوبغاړو په سوځیدو 133 منډې هدف وټاکه. خو دلی لوبډلې بیا هدف پوره نشو کړای او د هغو لوبغاړو په سوځیدو یې اله 120 منډې وکړې او دا لوبه یې د 15 منډو په توپیر سیالي لوبډلې ته وبایلله. دا په روانو لوبو کې د حیدرآباد لومړۍ لوبه ده او د دلی کیپیټلز لومړۍ ماتې ده. د دې سیالیو د نن ماخام په لوبه کې چې د دوبۍ په نړیوال کرکټ لوبغالي کې ترسره کیږي، راجستان رایلز او کلکتا نایټ رایډرز لوبډلې د یو بل په وړاندې د سیالیو ډګر ته وځي. د افغانستان د فوټبال غوړ لیگ سیالیو په ترڅ کې نن طوفان حریروت او موجهای امو لوبډلې سره مخ دي. دا د دغو سیالیو څلورمه لوبه ده. تیر ورځ د سپین غر بازانو لوبډلې د سیمرغ البرز لوبډلې ته 1-0 په وړاندې ماتې ورکړه. د افغانستان د فوټبال غوړ لیگ نهم دور د تیرې پنجشنبه په ورځ په کابل کې پیل شو او د افغانستان کرکټ بورډ په بلخ کې د کرکټ یو لوبغالي د جوړولو خبر ورکړ. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ویل چې ټاکل شوی دغه لوبغالی مزار شریف ښار کې په نړیوالو معیارونو جوړ شي. د کرکټ دغه لوبغالی په تاسیساتو کې اداري برخې، د تمرینونو او زده کړې لپاره خونی څانګو جوړول شامل دي.
ازادي رادیو اوري مخکې لدې چې د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې دوه اونیزو خبرونه ته ور ورسیږي. څېړونکو د ګوتو د جالي نه خو د جوړولو د مخنیوي لپاره داس سیستم جوړ کړی چې د لاس د ګوتو د رګونو درې بودی عکس اخلي. دوی وایي چې دا سیستم د ګوتو د نه خو د جال مخه کاملا نسی. اسمه څرونته وګښو.
د لومړي ځل لپاره چیرونکې د ګوتې د داسې نشو په اخیستلو بریالي شول چې هیڅکله جال کېدای نشي. دا کار د نیویارک د پوهنتون چیرونکو کړی او وایي چې د انسان د لاس د پنځو ګوتو د رګونو درې بودي یا 3D عکس اخلي چې جال کېدای ناممکنه ده. د ګوتو د نښو له جال کېدو سره مقابله له ډیرو کلونو راهیسې روانه ده، خو اوس څیړونکي وایي چې د دې ستونزې تر ټولو ښه لار دا ده چې د نیویارک پوهنتون څیړونکو کشف کړی ده. دوی د یوه درې بودي سکن په وسیله د انسان د لاس د رګونو درې بودي تصویر اخلي. د دې سیستم له لارې اخیستل کیدونکې نښې دومره دقیقې او څرګندې دي چې د جعل کارانو لپاره د درغلۍ امکان نه پرېږدي. د دې سیستم لپاره د توموګرافي فوتو اکستیک په نوم له یوې ځانګړې ټکنالوژۍ کار اخیستل شوی دی. د لاس ګوتې پر یوه شیشه ایښودل کیږي، بیا د سکن د ماشینونو په شان لیزري وړانګې پر ګوتو لګیږي او د ګوتو د رګونو درې بودي عکس اخلي. دا سیستم پر شپږ دیرشتنو ازمویل شوی او نتیجه یې بریالۍ وه. چیرونکي وایي چې د دې سیستم دقت په سلو کې نه نیوي دی. وروسته به دا سیستم ټولو دولتي او حقوقي ادارو ته وسپارل شي چې د ګوتو له نښو سره سروکار لري. تر اوسه پورې د دې سیستم د بای او په دې اړه چې بازار ته به کله راووزي څه نه دی ویل شوي.
اساسي او بشري حقوقو د خبرونه درنو وريدونکو په سلامونو مو زهمایون هیواد یوه بل خبرونه ته هرکلای کوم. دا ونې لکوره دنجونو د تېختې پښمیرو عواملو او حل لارو غږیګو. د خبرونه ملما مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د څارنې ورسونې د څنګ مشر خغلی عبدالواحد سیرت ته سیرت صاحب کا په پیل کې درته وای چې د کمیسون د شمیرو لمخې لکوره د تېختې څومره پیښې په کابل کې ثبت شوې دي.
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی سر کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او ټول اوریدونکو ته خپل سلام احترامات وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون مرکزی زون په تیر کال کې درې نوې قضیې چې هغه عوامل د فرار د منزل دی، له کورونو نه نجونې او یا ښځې لاسې په تېخته باندې بریالۍ کړي دي چې باید وتښتېږي، له کورونو فرار وکړي. سره دا درې نوې قضیې دي چې البته د درې نوې قضیو نه یو درسې لا درکه دي چې د هغوی هغه فزیکي حالات معلوم نه دی چې دوی چیرته دي، خو به هر حال له کوره سره وتلي دي، سره تللی دی چې نه مونږ ته راغلي دي او نه هم عدلي او قضایي ارګانونو ته مراجعه کړې ده. په نور دوه شپېته قضایي دي چې کمیسون ثبت کړي دي. په دې اساس باندې دغه دوه شپېته قضیې هغه قضیې دي چې هغه معلوم دي فامیلونو ته راغلي دي چې هغوی یا د دوی خواسته کړی دی چې باید بیرته کورو ته ورسه لاړ سي او یا هم د هغوی په لټه کې سي چې تر هغه دا پیدا کړي. نو مجموعاً داسې ویلی سو چې درې نوې قضیې چې په هغه کې له یو دیرسې لا درکي او دوه شپېته یې معلوم دي خلکو ته.
ولې ځینې نجونې او مېرمنې له کوره تښتي؟
د دې نه مخکې باید زیات شي ته اشاره وکړم. دغه اسلام کې او قانون کې ازدواج او کورنۍ د بهترین مهد د ژوند له خاطره دی. دغه مهد او دغه استوګنې ځای باید ډیر توجه پې وسي. د اسلامي قوانینو او د وزیر قوانینو په رڼا کې باید دا ډیر سمبال او ډیر آرام او مستریح بستر د ازدواج لپاره وسیږي. خو متاسفانه زمونږ دغه نن کورنۍ او یا دغه اولین مهد اجتماع چې د اجتماع د ازدواج و کورنۍ له تشکیلېږي دغه ناسالم دی. نو اهداف ډیر زیات دی. مختصر ډول باندې داسې ویلی سم چې هغه ښځې چې د افغانستان په دغه ناوړي حالت کې یا په دغه ناورین کې چې دوی واده سوي دي، هغه تعداد کسان خلک دي چې دوی باندې ظلم کیږي یا خوښ نه دي یا په بدل ورکول سوي دي یا په سابق باندې د یو جنایت او د ظلم په مقابل کې دوی ورکول سوي دي. نو دغسې خلک اول په دې کې بعضې متأهله خزی د خپل تفریق تقاضا کوي، یعنی ل خپل میړونو سره دوی خوښ نه دي. په دې اساس باندې یو هدف د فرار د کورونو نه دغه کټګوري ته تشخیصی. بل د کورنۍ تاوتریخوالی دی چې هغه یو ښځه یا نجونه، خاصه نجونې په کورونو کې چې اوسیږي هلته دوی سره خشونت کیږي، دوی دویم کس په سترګو دته ګوري او نه مور سره ښه چلند کوي، نه پلار، نه دغه آزاد فامیل دوی سره سم چلند نه کوي. نو بنان په دې اساس باندې دوی دغه کور ځان ته پیوز دی آرام او دیو مستریح بستر پغه باندې هغه دوی ته دیو عذاب اغیره. نو په دې اساس باندې دوی غوړز دی عذاب نه ځان خلاص کی لاس په فرار کی. بل خل د سی تعداد خلک چې هغه په قصد ازدواج باندې چې خپل قصد اراده لري چې به یو شاو سره ده په خپل خوخه باندې واده وکی، نو کورنۍ د دې مهنه کیږي په دغه اساس باندې د خلک فرار کی. او د سی بعضی خلک دی خويندې دي چې هغه سن قانونی دی قانون مدنی یا قانون اساسی په اساس باندې تکمیل کړی نه دی، هغه غوړي چې په ازدواج باندې ورکی په میړه باندې ورکی، نو هغه نه غوړي چې میړه او بل دا چې تحصیل او توهین او تاخیر دغه موارد دی چې ډېرې خویندې او یا هغه خویندې چې هغه په میړه او ازدواج کړی دی د کورونو نه فرار کوي.
هغه نجونې چې له کوره تښتي پایلې څه کیږي، یعنی دوی له کومو ستونزو سره مخ کیږي او ژوند یې کوم لور ته ځي؟
اصل عواملو یا د دې هغه پیامه دی چې مونږ وایو دا دی چې نجونې ته همیش په کورنۍ کې داسې نظر دی چې دا خو د بل کور ده، نو دا نه حق به د تحصیل لري، نه حق د اقتصاد لري، نه حق د یو خبرې لري، نه یو حق به د کور کې داسې لري چې ګویا دا د کور عضو وشمیرل سي. نن دا سبا ځي، همیشه هم دغه خبرې په کورو کې چې نجلۍ خو د پردي کور ده، نن دا سبا ځي، نو دا خبرې ارزښت نه ورکول کیږي. حتی په کور کې چې د کور په جوړېدو کې یا د کور په ډیزاین کې الګ نظر ورکوای سي، خو نجلۍ نظر نه شي کوی ځکه ته څه کې ستا کور خو نه دی، ته بیا بل کور ته ځې. نو بل رعایت حقوق بشری چې دی کم مکه چې مخکې اشاره وکړه چې نر او ښځه مساویانه حقوق لري، هغه حقوق په کورنۍ کې نه رعایتېږي. او بل همدغه مخکې چې ویل چې کله یو نجلۍ پلار و مور غواړي چې یا ورور، حتی بعضې کورونه کې پلرونه نسته ده، ورور دی غواړي چې دغه خپل خور په اجباري نامزدي باندې یو چا ته ورکړي، در حال کې د دې خوښه نه ده. سړی به یا معتاد په مواد مخدر باندې او یا به د هغه اخلاق او یا به هغه تحصیل نه لري، خو بنا د دې چې په هغه زړه پرې نه وي، نو غواړي ورور یې ورکړي او دغه عواملو سبب کیږي چې بیا بالاخره د فرار ته ترجیح ورکوي نسبت د قرار نه. نو دغه مختلف عوامل د زمونږ د جامع هغه ناپسند عوامل چې شمیر په هر ولایتو کې که شمال نه تر شرقه، شرق نه تر غرب ونیسي، مختلف عوامل دي چې خزی مجبوره کړی دی چې بالاخره د یو کور نه لاړ سي او داسې ځای ته ځان ورسېږي د آواز باوري اول ته د عدالت ته ورسېږي. فقط قصد او عوامل له کور نه وتل دا دي چې دوی هغه خپل عدالت ته ورسېږي او قانون چې دوی ته کوم پیشبینی کړی ده هغه خپل حقوق ته ورسېږي.
له کوره د تیښتې د مخنیوي لپاره څه کول پکار دي او په دې اړه د بشري حقونو د خپلواک کمیسون وړاندیزونه څه دي؟
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون تل د هڅه کړې ده چې ستاسې له طریقه، د رسنیو له طریقه، ټلویزیونونو له طریقه او ورکشاپو له طریقه هغه محترمو کورنیو ته یو غوی ته آگاهي ورکړي په دې رابطه باندې. نو اولین ځکه چې فامیل لکه ما چې مخکې ویل اولین مهد جامع دی، دغه اولین مهد او یا ټاټوبی که سالم و صالح و افرادم صالح و سالم دی او که خدا نخواسته ده برعکس و، نو افراد بیم دغسې حالتی لکه څنګه چې نن موږ تاسې لاس په گریوان یو، نو آگاهی کورونا ته مهمه اولینه ده. دویم فامیلونه باید د دوی هغه تقاضا و ته او د دوی خواست احترام ولري، لکه څنګه چې یو الک ته احترام کیږي، لکه څنګه چې د یو الک نظر ته احترام کیږي، لکه څنګه چې د یو الک ټول ضرورت او احترام کې دغه سه د جون ضرورت او خواست مشروع او هر څه چې هغه جون ضرورت لري انسان دی دغه ضرورتونو ته په ملرنه سره باید احترام ورته وسی. بل زموږ پیشنهاد دا دی چې څوک د خشونت متوسل کیږي خاصتا عدلی او قضایی ارګانونه د دې عاملونو ته د قانون په چوکاټ کې او د قانون په رڼا کې ورته سزا ورکړسي. باید هر مجرم یا هر حق متوسل په داسې اعمالو چې کېږي هغه د قانون نه پاتې نسي. او بل د پولیسو خاصتا چې دغسې متضرر خلک ویني سره دوی ته مراجعه کوي، دوی باید په ډیر اخلاص سره او په ډیر صداقت سره او په ایمانداری سره د دوی دغه قضیه محول د عدلی او قضایی ارګانونو ته وسپارل سي. بل پیشنهاد زموږ دا دی چې هغه ولایتونو کې چې د امن په نامه یا د حمایت په نامه کوم کورونه دي استنګای ځای دي، هلته باید د فرار د کورونه هلته مختلف خلک اوسیږي، مختلف ذهنیتونه هلته اوسیږي. د دوی د کټګورۍ او د په جلا ځایونو کې ساتل د اړینه او ضروري ده چې ترغو یو د بل د تجربو نه او یو د بل د کړنو نه یا متاثره او یا تشویق بل کار ته نسي. نو زمونږ چون ستاسې وخت کم دی، وړاندیزونه زیات دي، زمونږ په ګزارشو کې راغلي دي، هغه لنډ مختصر ما تاسو ته عرض وکړم.
ډېره زیاته مننه. درنو اورېدونکو، دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دوا شو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کجی بدی کوم
رغه اس به تکړه اس به ته په دی باندې سپریږي سهار سهار به په دی باندې منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړون کې فرشته مرسل.
درنو دوستانو سلامونه می ومنئ. د ګرځندویانو یا سیلانیانو په اکل څومره پیږي
ګرځندوی کولای شي چې دام د یو هیواد لپاره خه تمام شي، ځکه چې فرهنګ او انانا او کلتور یې دلته خلک ویني. دا سه هیوادونه دي چې تقریبا 20 سلن اقتصادي ګټه ټول د ګرځندوی دي.
خپل کوم وخت په سایل تللی یاست؟
هرات ازما، مزار ازما، کابل تر از جلال آباد تا دغه بیتنیم بیتنیم کوم ولایت چه ولادی او ازما دغه سی تاریخی شیان ګورم کتل مونته خدا.
له تاریخی سیمو او لرغونو شیانو څخه لیدنه کومې ګټې لري؟
تاسو کوشش په دې برخه کې ملکونه لیدنه وکړي، تاسو کوشش زیارت لاړ شئ، تاسو کوشش تفریح لاړ شئ، تاسو کوشش د طبیعت نه وګوري، تاسو کوشش آبادی تاریخي او نور برخونه لیدنه وکړي. دا یو ضرورت د انسانان دی.
نن په همدې اړه خبرې کوو په پایل کې په افغانستان او نړۍ کې د ګرځندوی د ورځې پاکل غږیږو بیا ارزښت وښنو او له مسؤولو کسانو سره هم خبرې لرو. له ازادي راډیو سره اوسئ. په افغانستان کې د سپتمبر 28مه چې میزان لښ پګمې سره سمون خوري د ګرځندوی نړیواله ورځ په داسې حال کې ونمانځل شوه چې د کورونا وایروس له وجې پرته له میشتو بهرنیو ډیپلوماټانو څخه خارجي ګرځندویانو ګډون نه وکړی، خو د افغانستان له بیلابیلو ولایتو څخه یو شمېر کسان د تیمورشاه په مقبرې کې جوړې شوې غونډې ته راغلي وو. د ګرځندوی او څېړنو په برخه کې مسؤول کسان وایي چې ګرځندویان د ملکونو ترمنځ پولې نه پیژني، هیواد په هیواد، ولایت په ولایت او کلی په کلی ګرځي او د تاریخي سیمو، لرغونو ځایونو، پخوانیو اصیلو شیانو په اړه معلومات ټولوي، ځان ورباندې پوهوي، بیا په خپل سیمه کې له نورو خلکو سره شریکوي. دا چې په افغانستان او نړۍ کې د ګرځندوی تاریخ چیرې رسیږي، د افغان تور د تصدی د ریاست رئیس احمد فردین زیایس خمو پوښتلی دي.
کله انسانان ژوند وکړو د ژوند ګردشګری ضرورت او البته ګردشګری په یو برخه تفریح نه دی، البته د ګردشګری شناخت محیط دی، د ګردشګری مذهبي دی. کله مقدس زیارت تاسو تاسو غواړی یو چیرې لیدنه وکړي او تاسو غواړی سفر وکړي، البته سفر د سکونت ادب بنوي او البته نه غواړی تاسو اشغال د وظیفه وکړي، د ګردشګری دی. البته د ګردشګری مخکې ډېر امکانات لیک وو، خلک ډېر په مشکل بیام د ضرورت وو کې خلک تلل دي، نن خارج افریقا کشف کردی، نن بل قاره کشف شویدی، هم دست گارد را آقلو بیا سرکونه جوش و بل سهولت را آقلو ترانسپورت بحری کشتی خلق زی و رازی دم یا سهولت دیم دقیقه اوس مدرن شویدی، پو تیارو خلق گیرزی و مقتاس کوش پردیر لند مدی کوش یا ولایت تا بلا شو یا بل ملک تا بلا شو مک پنزی سالوی کلا پو دی برخه تجربه لرو مکوستم پو میدانوایی که پل ترانسپورت لرو و خپل غرفه لرو و خپل زای لرو تر دوال استا و شرکتون دیر مک پو افغانستان لرو دی برخه کار که
افغانستان لامغه پایل ده گرزندویان لپاره پزل پوره تاتو بایو دی افغانانو میلمه پالنه، خکولی تاریخی زایونه، لرغونی چیزونه، غرونه، دختی، زنگلونه، هغه څه و چې بهرنی او کورنی سیلانیان بایی پزان را ماتول. ده گرزندوی او ده گشت ده ارزخت پاکلا ده گرزندوی او چلنو ده پراختیا او بازار موندنی ریس محمد رامین عتیقزاده وی
هر سیاه چه رازی خپل پیسی افغانانو تو مصرفی فامیلی اقتصاد تقویه کیگی هغه شان چې په کور کې جوړي هغه خرڅیږي، کار پیدا کیږي، تر منطقي او تر هیواد اقتصاد پورې ونډل لري. یعنی ګرځندوی هغه صنعت دی چې کمی پیسې پی ولګاو ډېرې پیسې لاس راوړه. یعنی ګرځندوی کولای شي چې دام د یو هیواد لپاره ښه تمام شي، ځکه چې فرهنګ او اناناو کلتور یې دلته خلک ویني. داسې هیوادونه دي چې تقریبا 90% اقتصادي ګټې ټول د ګرځندوی دي. څوک درو ته ځي، څوک اوبو ته ځي، څوک دوایي لپاره ځي، څوک مثلا تحقیقي برخو ته ځي، دا مختلفه ده. یعنی دا د ګرځندویانو د زړه کار دی چې داست چه افغانستان تم رازی. افغانستان یو مشهور هیواد دی اوس په آسیا کې، 5000 کلن تاریخ لري. تمن خلکو ته یو سوال ده چې دا څه رقم هیواد دی چې داسې لویه بودام پکې وه، 5000 کاله تاریخ هم لري او د دنیا جنگ هم دلته تعمیل شوی ده او د دنیا هم دونه لیوالتیا لري چې په افغانستان کې پاتې شي. څه خبر ده کې رازی چې دا ووینو شیرینې اوبه د دنیا دلته شته، وینې موږ تاسې ډېر زیات ځانګړتیاوې لرو. دغه لپاره خلکو ته یو شاید من جالبه کېږي چې خلک رازي
په کابل کې باغ بالا، بابر بند، ملي موزیم، آرشیف، ګالری، بالاحصار، باغوش، قرغی بند، ده پغمان تاریخی او شنی سیمه هغه ځای ندی چې د سیلانیانو پام ځان تړوي. همداسي ولایتو ته هم سفر کوي او د ښکلاو څخه خوند اخلي او له بلې خوا د خپلو معلوماتو پانګه درنوي. موږ په کابل کې له څو تنو کسانو سره غږېدلې وو چې له قرنطین وروسته په سیل وتلي وو.
څلور شپېته کلن یم، اجمیا محمد د انتیک شیان دي، هسې م کتل م کوم شیان خوښې وایخلو. دغه یم نواسه لره معلومات الکای دمه دغه غبر ته واخلم. هغه جامپره کوم د 500 روپۍ به قیمت کړی. دلته دا هر څه دي، بعضې بعضې ښه شیان دي، انتیک انتیک سایله مو کوم نور به مل بیرته ووځو. د سکولونه جوړ کړي دي، انوارۍ دي، مثلا دا د جوړې کړي دي، ډېر ښه شیان یې جوړ کړي دي.
زمان نوم چې ده محمد عمر ده، رئیس شورای جوانان ولایت نورستان. زه خو نورستان نه راغلم، کابل ته چې بعضې شیانه تفریح شي. دغه پاکولونه ولیدل، دغه کالي ولیدل، د بعضې شربتونه ولیدل، قسمه قسم شیانه. نور زه ته هم ځم، ایرود ته ځم، مزار ته ځم، کابل ته، جلال آباد ته، دغه بیتنیم بیتنیم کوم ولایت چې ښه ولایت دی هغوی ته ځم. خلکو سره لیدنه کوم، رسم رواج خلکو کتل کېږي چې خلک څه رواج لري، څه کوي، څه نه کوي. دغسې تاریخي شیان ګورم او اوس چې دلته راغلی یم تاسو ګوري، دغسې ځای ته راځم، کتل موږ ته ښه ده.
نوم می تورا درزن قیمت نو کندوز تا تلی ما دلتا پا کابل که ما جالبات که زیاد وقت می تیر کرده، گونر که می تیر کرده، پاکستان که وقت تیر کرده، هجرت وقت که چه تاریخی ده غیر دیر خی گورم دیر مزارا که دیر خوان را که ده دی مخکینی شاهان و پاچهان و ده کار کردگی ده 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 از گورم چه ده سی کرده و سی نیدی کرده گشت و دیر فایده لری هر سن خبر چه و کور گناست خوبی بیخی و دیده هست نه خبری هست نه خبر نه او گشت رو دیره فایده لری غیر دیره چه ورزشی حالاتیم خکی گی نور ده هر سه دنیا ده طول احوال نخبری گی چه طاقت بلری ده گرزیدل دیر خدی
جواند
په شیبو کې
د افغاني ټولنې د تیر تاریخ او فرهنګ زرینه هنداره.
محمود طرزی سراج الاخبار افغانی په نوم باندې اخبار روباسي او دا بیا نسبتا دوامدار د علامه طرزی په
دا سندره ستاسو وښوابري د لار له سعودي رسل وکړم کولنه.
دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه www.azadiradio.com هم اوریدل شي.
ګرځندویانو لپاره ښه موقع په نندارتون کې ګډون دی. دوی په نمایشګاو کې په یو ملک پورې اړوند لاسي صنایع لکه پلاس ګنډل شوی کالي، خامک، چرمدوزی، اوبدلې غالۍ، په مریو جوړ شوی دسکولونه، محلي خواړه او داسې نور شیان ګوري. په ځان کې د امریکې سیمې د خلکو دود دستور انځوروي او بیا له ځان سره خپل ملک ته د تجربې په ډول انتقالوي. د کابل اوسیدونکي سنا او مورې چې په نندارتون کې له تیږو څخه جوړې شوې غړکۍ او په لاس اوبدل شوې جامې د سیلانیانو لپاره ننداري ته ایښي وي ورسره غږېدلی یو. ورته غوږ شئ.
اغه کسان چې دلته په دوه ځایو ګرځي د افغانستان تاریخي ځایونه ګوري، د دغو کسانو راتک یی تاسو په کار باندې څومره مثبت تاثیر کوي؟
د ذهنیت سلرو کنه مونږ ته یعنی یو جرأت را بخي. مونږ دغه یعنی له مشورو د فکرونو نه مونږ ته خصله او هغه با خبر کیږي د مونږ تاریخي شیان دي. مثلا د مونږ یعنی دغه زیورات مونږ سره هم استفاده کوو هم داسې
چې راځي د دوه ځایونه کتنه کې د ګرځند کسان هغه دی به دا شی نه اخلي.
افغانان خلک دومره واسه ورته نه رسی خارجیان، یعنی اقتصاد لوړ ده نو نسبت د افغانانو اقتصاد ته.
تخپل بل ځای د تورست پایس تللی؟
نه، د منه وای کار شروع کړی ده.
تر اوسه چیرې نه تللی؟
نه، تر اوسه کابل نه بیرون نه وتلی.
هغه کسان چې دلته راځي دغه شیان دلته ګوري، بهرني سیاحین دي یا هم له افغانستان نه راځي دلته ګرځنده کسان دا ګوري، څومره خرابې او سره کوي چې بار بار راسي دا وګوري؟
دا خو په رویه پورې تعلق لري، تر څو چې تخ په ځان ته مشتریان جذب کړي. خو ځینې کسان لکه رشخان غوندې وکی کنه، دا ځینې کسان چې دا قیمت دي اما اصل شی غوړي وخت سي ته ورته قیمت ورته وای دا وای دا خو یعنی دا دومره احمد نه لري. خو بیا دا خارجي سیاحین سرزي او غوي په قدر پیګي
لګرزنده کسانو نه یال سیاحینو نه څوختنه لري. کله چې راځي دغه سي د افغانستان قديمي شيان ګوري غوي څه وکړي؟ باید کوم چار چلند تاثیر وکړي؟
دماغ وختنه ده کنه، یعنی غوي باید خلکو لزر نه راسي کنه سمه کوي، یعنی ګوري آی خلک کنه، یعنی ضرور نه سي ما منفي فکرونه دي سي ته په فکر کوي سي هغه باید یعنی وای نه وای د سي یعنی کولای سي احترام قائل سي ګرابت اجتماعي باید د سره مراد کی او خارجي سیاحین نه هیله لرو چې راسي د افغانستان له تاریخي آثار نه به خبر سي همدغه دین او سرابت اجتماعي برقرار کیږي.
ډیر ښه. دلته به په دغه میز باندې راښکاره کی چې کوم تاریخي شیان تاسو د سیاحینو لپاره دلته ننداري ته
دي. سمه ده. دا کې مونږ کولای شو د کې مثلا د ډیر قیمتي نه دی خو د کې سره لاجورد میکس کار سوی دا ورکه عقیق هم ده او دا تیګی دي دا وسایل دا ټول تیګی او قیمت هم چټ دي.
جګری مری دي کنه تورې مسره کار سوی ده په سوده
مثلا دې قیمت مونږ شپکسو شروع کوو خور سره به برت کتم له زور سره مثلا ته 500 روپے ورته کته راځو ای خطر د ټول د لاس کار ده.
دلته څنګه ته د دې خور مور هم میزی خی او دا بیا د ماشومان وبدل سوي کالی خرڅي اول داره توایت. دلته نن ډیر کسان راځي چې هغه سیاحین دي له نور ولایت څخه راغلي کنه په خوا کې د کابل کسان هم دي. دا کسان چې راځي دلته دغه شیانو نه لیدنه کوي آی خلیک یواز ګوری؟
نه وخت یا خستل یواز وس ګوری.
اتس په نظر یو څوک چې په منطقه کې ګرځي کنه باید له کوم شیانو سره ځان بلد کی؟
د ما نظر دا ده چې له هر شي سره باید سره ځان بلد کی،
یعنی دا وخت کې چې سړی سیاری وګرځي.
او سیاری وګرځي خپل په اندغه کابل کې زما دا دریم کال د زراوتلې ملکوره زه اوس ان شاء الله په خپل بخو کمه کمه د دلې
دسته ګرځي. هر چیرته هر څه ګوري په ځوان کې څومره تغییر راوستلای؟
ځوان کې مې ډیر تغییرات راغلی ده. کولای سم چې هر څه د خپل ځان لپاره، خپل اولاد لپاره، د خپل ملت لپاره
ډیر زیاته مانا نه خدای نورم کامیاب لره.
الله امین تاسو سره.
درنو دوستانو، په دې هیله چې افغانستان د کورنیو او بهرنیو سیلانیانو لپاره د امن ملک شي، ژوند په شی بوګي خبرونه پای ته رسو. تربیه پرځای کې چې است الله ممال او ملګری.
یو شی ټول ملت ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لاره ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دې ته وحسه
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان
اگر ما اشتباه نکنیم تانوز ما شما قانون بانکداری نداریم
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اتدا فرصت ورته کړی
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو